شپږ بجې شوې. احمد شیبر یم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په کابل کې نننۍ چاودنې ملکیان وژلې. د سولې د ولسي حرکت پلاوی په هلمند کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ د جګړې کرښې ته رسېدلی. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکیم: اندونیزیا د افغانستان د سولې په اړه د دریو غونډو د کوربتوب چمتووالی ښودلی دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې خبرې کوي. او د ویست انډیز د کرکټ ملي لوبډلې نن په نړیوال جام کې پاکستان ته ماته ورکړه. پوره خبرونه: اندونیزیا د افغانستان د سولې په اړه د دریو غونډو د کوربتوب چمتووالی ښودلی دی. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی نن د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سعودي عربستان په مکه ښار کې لیدلی دی. ارګمانۍ په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې اغلی مرسودی ویلي هیواد یې چمتو دی څو د افغانستان د سولې د مذاکراتو، د افغان او اندونیزیایي ښځو د ناستې او د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربتوب وکړي. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په اندونیزیا کې حاکم فضا او د سولې په تړاو د دغه هیواد تجربو ته په کتو دغه هیواد کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ رول ولوبوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د اسلامي هیوادونو ګڼ مشران د اسلامي همکارۍ د سازمان په 14 مشر مشریزه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان په اړه باندې خبري کوي. هغې دا خبره نن په برلین کې له پومپیو سره تر لیدنې مخکې وکړه. موږ به د افغانستان په اړه خبرې وکړو، هغه ځای چې موږ پکې د پام وړ شمېر سرتیري لرو. جرمني د امریکا ترڅنګ د افغان ځواکونو په خاصه توګه د پولیسو په روزنه کې همکاري کړې ده. اوس وخت امریکا په افغانستان کې څه باندې 14,000 سرتیري لري. د جرمني دولتي رسنۍ ویلي 1,500 جرمني سرتیري هم د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دندې ترسره کوي. په کابل کې یو موټر بم برید څلور کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. امریکایي ځواکونو تایید کړي چې په ټپیانو کې د دوی څلور سرتیري شامل دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتو مسؤل باپرتمن ویلي دا عسکر په هغه موټر بم برید کې برسیرن ټپیان شول چې په کابل کې نن سهار د دوی د موټرو یو کاروان هدف وګرځاوه. طالبانو دغه برید کړی او مسؤلیت یې هم منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په یکتوت سیمه کې د نن ورځې موټر بم برید څلور افغان ملکیان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. په اروزګان ولایت کې د چارشنو په ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو بېګاش په ډله ییز برید کړی او افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د اروزګان امنیه قمندان محمد خطاب خنجري ازادي راډیو ته تایید کړه چې په دغه برید کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوختي، خو دقیق رقم یې نه دی معلوم. د ادعا وکړه چې 2 طالبان هم وژل شوي دي. د اروپای شورا رئیس ډونالد توسک مرکزی آسیا ته په سفر کې د قزاقستان له جمهور رئیس قاسم جورمات تکایف سره خبرې کړي. د قزاقستان د جمهوری ریاست وی پانی د ولسمشر تکایف په حواله لیکلي چې قزاقستان بل اروپای ټولنې سره خپل جامع او رغند همکاري ته دوام ورکړي. د اروپای شورا رئیس قزاقستان ته نه یوازې په سیمه بلکې ټولن نړۍ کې یو مهم او باثباته شریک یاد کړی دی. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل ځانګړی استازی او د بهرنیو چارو وزارت هغه چارواکي اعدام کړي چې د ده او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د فبروري میاشتې په خبرو کې رول درلود. دا خبر د جنوبي کوریا ورځپاڼې چوسن البو خپور کړی. د کیم جونګ اون خاص استازی کیم یونګ چال چې ویل کېږي په اعدام شویو کې شامل دی، د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره هم کتلی و. هغه د شمالي کوریا د چومي لانجې د مرکزي پلاوي مشر و. د او درې نور کسان په مارچ میاشت کې امریکا ته د جاسوسۍ په تور په میریم هوایي ډګر کې اعلام شوي دي. پاکستانی خبریال ګوهر وزیر نن له زندانه خوشې شوی او بیرته خپل کور ته تللی دی. وزیر د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل د تېره اونۍ په بنو کې وروسته له هغه ونیول شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او پاکستاني پوځ ترمنځ پر رامنځته شوې لانجې راپور ورکړی و. ګوهر وزیر له څه باندې 20 نورو کسانو سره یو ځای د ترهګرۍ ضد پولیسو نیولی. د وروسته هریپور زندان ته لیږل شوی و. د ګوهر وزیر د نیول کېدو په غبرګون د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې غږ پورته کړ او ټینګار یې وکړ چې وزیر باید ژر تر ژره خوشې شي. او د کرکټ د نړیوال جام په دویمه لوبه کې نن ویست انډیز پاکستان ته ماته ورکړه. د پاکستان ټول لوبغاړي په 105 منډو اوټ شول او ویست انډیز په 15 اوور کې دا هدف پوره کړ. د دې لوبې غوره لوبغاړی اوشن توماس چې د پاکستان په وړاندې 4 وکټې واخیستې، هغه چې دا یې په نړیوال جام کې لومړی لوبه وه، په ژمنه وکړه چې همداسې به ښې لوبې کوي. توماس وایي دا زما لپاره ډیر ښه پیل دی، موږ خپل پلان ډیر ښه تطبیق کړ، زه له خپل بالینګ خوند اخلم څو د ویست انډیز لپاره لوبې وګټم. د ویست انډیز لوبغاړی کریس ګیل آن په دې کم هدف کې هم خپله 50 پوره کړه. پاکستان ته دا دویمه ماته وه، ځکه په تمریني لوبه کې له افغان لوبډلې هم ماته خوړلې. تمه ده سبا د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان له استرالیا سره مخ شي. د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې انګلستان او ویلز کوربه دي او تمه ده د جولای تر 14 دغه لوبې دوام وکړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ستاسو رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. په کابل کې نن 14 وشوه،
څلور تنه ملکیان شهیدان شوي دي او درې نفر نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي.
په دې خبری مجله کې مو د روزګان پر چرچنو ولسوالي هم د طالبانو د برایش په د برید له جزئیاتو خبرو. بلورته مو د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د سولې له هڅو خبروي.
تر چانجر تیر شوی یو په هغه سیمو کې چې د افغان سرتیرو طالبان ترمنځ د جګړې کرښه ده.
په کابل کې امریکایي پانتون د اداري فساد ورپورې شوي تورونه بې ځایه بللي. د دې پانتون د غبرګون ته د کارپوه نجیب آزاد له نظره ګورو.
مسله مطلق مالی ده، دوی باید زه فکر کوم چې مطلق په همدغه باندې باید دوی فوکس کړی وای چې نه دی کړی.
د افغانستان د کورونې او چارو وزارت وایي د کابل په نننی موټر بم حمله کې ملکیانو ته مرجوب لاوشته ده. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په پیشه کې 4 ملکیان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د پیشه مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي پیخه د جمعې په سهار شاوخوا 8:30 بجې د 9 امنیتي حوزې اړوند د یکتوت په سیمه کې هغه محل وسو چې د بهرنۍ ځواکونو یو کاروان له سیمې څخه تیرېده. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په پیخه کې ملکیانو ته هم مرجو بلا وخت ده.
په دغه پیخه کې زموږ 4 تنه ملکیان دي، د شهیدان شوي دي او 3 نفر نور هم چغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي. دا چې په دغه پیخه کې د بهرنیو ځواکونو تلفات شته که نشته او که شته څونه دي، دا دقیق او کره معلومات دوی له رسنیو سره شریکي.
بلخوا په کابل کې میش د امریکایي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل رسنیو ته ویلي دي چې په دغه پیخه کې 4 امریکایي سرتیري برسرن ټپیان سي دي. وسلوالو طالبانو د دغه پیخه مسؤلیت منلی. دا په تیرو 24 ساعتونو کې دویمه انتحاري حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. تیر ورځ ماسپخي محل په کابل ښار کې په یو انتحاري حمله کې د مارشال محمد قاسم فهیم د پوځي اکاډمۍ محصلین او کارکونکو په نخسول. په هغه پیخه کې شپږ کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان وو چې وروسته د پیخې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. له دغو پیخو سره په خوا کې په دې وروستیو 2 اونیو کې په کابل ښار کې د پولیسو په پوستو وسلوالې حملې زیاتې شوي چې مرژوبله هم لري. د دغو پیخو تر ټولو وروستۍ 2 ورځې وړاندې د اتمې امنیتي حوزې اړوند د کلاچې په سیمه کې شوي. کابل خاریان وای دا چې اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي وروسته یو نامنه یو سخت اندېښمن کړي دي.
نوم محمد زای خاص مو حکومت جلوګيري کوي.
هغه وای نوم احمد زای د له حکومت غواړم چې دغه پیښو مخنیوي وکړي. انتحاري چې هر ځای وو قواړي په نخه کوي. موږ چې سهار له کوره وځو د خطر احساس کوو.
از خدای خود گمی امید دارم که زنده سونو خانه خود بره.
نمی وکیل ده انتحاری حمله و 14 زیادی دی. هر ورس که گیتو و کلو مجبوریو چه زنون نور سر عدد کلو. کلا چه سهار تو بیر تا تمنه لرو چه جواندی با رستانسو. ده امنیتی چارو افغان کارپوهان پا کابل خار که ده وصلوالو او انتحاری حمله و زیادوالی عمل ده کشفی او استخباراتی دارو کمزورتی اپنخه کبی. ده امنیتی چارو کارپو یوسف امینوای له حکومت سره دی پا خواه که عام خلق له امنیتی دارو سره ده حمله پا مخنیوی که مرسته وکړي.
پا کابل که ننانی موتر بم برید 4 ملکان وشلی. د دې حمله مسؤلیت طالبانو منلی. بلورته طالبانو تیر شپه د روزګان پر چرچینو ولسوالی برید کړی. لاترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادې ولسوالۍ فرامنیه قومندانۍ او د ملي اردو پر کمپ وسلوالو طالبانو لومړی د دوه همي ټانګونو په مرسته موټر بم برید کړي چې پر مهال یې یاد کمپ او امنیه قومندانۍ په بشپړه توګه له منځه وړې او ویجاړه کړې ده. د یادې شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته وویل چې وروسته پر یادې ولسوالۍ سلګونه وسلوالو طالبانو ډلې برید کړي چې یادې ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره هم د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلې. کریمی وایي وروسته د بهرنۍ ځواکونو هوایي ځواک سیمې ته رسېدلی او وسلوال طالبان یې بیرته د ولسوالۍ څخه پر شا کړي. د ولایتي شورا دغه غړي وایي چې د یادې جګړې پر مهال اته پولیس او یولس د ملي اردو سرتیري وژل سوي او شپږ ملي پولیس نور هم ټپیان سوي. کریمی وایي چې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې خو وایي چې پاړه یې کره معلومات نه لري. دی وایي چې په سیمه کې اوس جګړه څه کمه سوې خو وسلوالو طالبانو لا هم ولسوالۍ محاصره کړې. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم نیچ پر یادې ولسوالۍ تیر شپه وسلوالو طالبانو د یو همي ټانک په مرسته موټر بم برید کړي. خدا نه مني چې یادې ولسوالۍ د سکوت کړي وي او ولسوالۍ دې اوس هم مسیره وي. دی وایي چې په یاد برید کې افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري. قومندان دغه راز زیاتوي چې اوس هلته وضعیت عادي دي او کومه ستونزه نشته.
تان پټا وشوي دا نور خیمه خیریات دي مشکل نشته. دوی په لاس کې دا شهر بازار او سیاره یې نشته. جګړه مانده خر دي طالبان یو تعداد شکوشته شده یک تعدادش گریخته دیگه پس به ساحه نمونده.
لدی سره یو دولتي باوري سرچینې د نوم او ژغ نخ پرولو په شرط هم ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه سلګونه وسلوالو طالبانو پر چرچینو ولسوالۍ ډلې برید کړي. د ولایتي شورا غړي محمد کریم کریمی زیاتوي چې د یادې ولسوالۍ د سقوط لامل د امنیتي مسولینو بې پروايي او نه هم ژغې ده. د په خبره چې د یادې ولسوالۍ د سقوط لپاره د اورزګان د ګاونډي ولایتونو څخه څلور او پنځه ورځې مخکې له وسلوال طالبان راټول سوي وو او پلان یې لرلی. نوموړي وایي چې د دغه پلان په اړه یې څو ځلې امنیه قومندانۍ او ولایت مقام په جریان کې کړي خو هغوی یې په خبرو غواږ هم نه دي ګرولي. وسلوالو طالبانو هم ویلي چې یاد ولسوالۍ سکوت کړي او زیات شمیر افغان سرتیرو ته یې په کښې کې مرګ ژوبله اړولې ده. چرچینو ولسوالۍ د اورزګان یوه له ناامنه ولسوالۍ څخه ده چې له تیرو پنځو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو یې ورته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلي چې افغان دولت یادې ولسوالۍ ته اکمالات د هوا له لارې کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سولې ولسي حرکت په هلمند کې د طالبانو د سیمو پر لور روان شوی. د دې حرکت لویان بسم الله وطن دوست څخه به واورو چې اوس د دوی کسان چیرته رسیدلي.
تیره شپه د سولې ولسي حرکت ډیر شغړو له مرکز له شلګات څخه حرکت وکړ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته چې هدف مساکنه ده. حرکت سوی دی د بولان په سیمه کې څلور نور کسان سره یوځای سوي دي چې شمېر یې څلور دېرش تنو ته رسېږي. تر چانجر تېر سوي یو په هغه سیمو کې یو چې د افغان سرتیرو او طالبان تر منځ د جګړې کرښه ده. د افغان سرتیرو له خوا څخه تېر سوي یو د طالبانو تر واک لاندې سیمو چې اوس یو. ملګري سخت ستړي دي، د ځینو ملګرو پښې ژوبلې دي، اوس استراحت کوو. د روژه مات پر مهال بیا له خیره سفر پیلو تمه ده چې په څو ورځو کې به د طالبانو تر کنټرول لاندې هغې سیمې ته چې شاوخوا پنځه شپږ کاله کېږي تر واکې لاندې مستقله ته ورسېږو.
وطن دوست صاحب، تاسو له طالبانو سره وار له مخه خبرې کړې دي چې ور روان یاست؟
موږ چې کله له هلمند څخه حرکت وکړ تېر کال هم موږ له افغان حکومت لوړپوړو چارواکو سره خبرې نه دي کړې، ځکه چې موږ اولس یو، اولسونو ته روان یو، اولس کار کوو، د اولسونو دردونه راپورته کوو او ولوس غواړو چې د ظلم پر وړاندې ژغ پورته کی. نو څنګه چې هغه مال موږ له افغان چارواکو سره خبرې نه وکړي اوس هم له طالبانو سره خبرې نه کوو ځکه چې موږ ولس یو. نو څنګه چې هغه مال له چا څخه اجازه نه اخیستې اوس هم د چا څخه اجازه نه اخلو. بل دا چې افغان حکومت هم ولس پیدا دی، طالبان هم ولس پیدا دی، موږ هم هغه ولس چې دوی زموږ لپاره اضافي چې قرباني ورکوي. نو موږ هر سیمې ته بغیر له چا له اجازې بغیر له چا له غوښتنې وو
وطن دوست سپتیر کال چې کله تاسو د افغانستان د شمال لور ته روان شوئ په بغلان کې د طالبانو په سیمه کې له مشکل سره مخامخ شوئ، اوس دا اندېښنه در سره نشته په هلمند کې؟
تیر کال داسې و چې حرکت نوی تازه راټوکېدلی و، سیاسینو هم شک کاوه چې دا به چا راپیل کړی وي، امریکا شک درلود چې چا به راپیل کړی وي، طالبانو شک درلود چې دا حرکت به چا راپیل کړی، خپله افغان لوړپوړي چارواکي شکمن وو چې دا حرکت به چا لخوا راپیل شوی دی، ځکه چې دلته هر کوم حرکتونه راپیلېږي حتمن شاته یو استخباراتي کړی وي، یو هیواد وي، یو سفارت وي، سازمان وي. دا چې یو کال موږ وګرځېدو د هیواد درویشت ولایتونو ته ولاړو، شاوخوا 15 ولسوالیو ته ولاړو او په سلګونو کلیو ته ولاړو، ولس طالب امریکا او نور برخو ته دا څرګنده شوه چې دا وچ کلک او پاک صفا ولسي حرکت دی، په چا پورې مربوط نه دی. نو هغه مال چې موږ ډنډیغوري ته ولاړو د طالبانو ادعا دا وه او اندېښنه دا وه چې داسې نه وي، یو عدالت تاسو په نشه کې یا پر تاسو باندې هوایي برید وسي، خدای مکړه موږ پر تاسو باندې بدنام نه سو. دا چې دلته پر تاسو باندې برید ونسي له یو واقعیت سره مخ نه سي، شبه دا وي چې تاسو زموږ سیمو ته مرزه او زموږ مشرانو دا ویل چې دوی دې زموږ سیمو ته ناراضي، دوی دې همداسې د لارې پر مسیر باندې چې سیده لار تیریږي چې کومه خواته ځي پر هماغه دی ولاړ.
له بسم الله وطن دوست څخه په مننې وړاندې هم د افغانستان په اړه مطالب لرو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني سفر 12/5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په دې مهمه تعلیمي مؤسسه کې د فساد تورونو ته ځواب وایي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تېره ورځ په یو راپور کې د امریکا د نړیوال پرمختګ د اداري او دفاع وزارت د سرچینو په حواله ویلي چې د امریکایي پوهنتون په لګښتونو کې د 3.5 میلیونه ډالرو حساب ورک دی او د محصلانو پر روزنه یې خورا زیات لګښت راځي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان امریکایي پوهنتون د هیواد په دې مهمه تعلیمي مؤسسه کې د فساد د ادعاو په اړه غبرګون ښودلی او په دې اړه یې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور نیمګړی بللای. د پوهنتون په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي، د نیویارک ټایمز هغه راپور چې ګنې په دې پوهنتون کې لسګونه میلیونه ډالر ورک دي نیمګړی او منحرفونکی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې چې د پنج شنبې په ورځ خپور شو، د متحدو ایالاتو د نړیوال پرمختګ د ادارې USAID او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د دفاع وزارت د اړوندې څارونکې ادارې سیګار په حواله ویلي، په تیره یوه لسیزه کې له امریکایي پوهنتون څخه 221 محصلان فارغ شوي چې د هر یو پر تحصیل 1,26,000 او په مجموع کې 1,28 میلیون ډالر لګښت راغلی. نیویارک ټایمز د USAID او سیګار د چارواکو له قوله لیکلی دی چې په امریکایي پوهنتون کې د 3.5 میلیون ډالرو حساب ورک دی او ځکه یې د فعالیت دوام له ګواښ سره مخامخ دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون په خپله خبر پاڼه کې د دې تورونو په ځواب کې وایي دا مؤسسه له هغو ستونزو ډېره لرې ده چې د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د پوهنتون د هرې میاشتې، هرې روبې او هر کال په پای کې له USAID او د بهرنیو چارو او دفاع له وزارتونو د ټولو ترلاسه شویو پیسو پوره حساب ورکړی. خبر پاڼه زیاتوي چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د افغانستان د پرمختګ لپاره د امریکا د هڅو یوازینی مهم میراث ګڼل کیږي او په فارغانو کې د افغانستان د ټولو ولایتونو خلک شامل دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون وایي چې د دې مؤسسې فارغان په افغانانو کې د مشرتابه د هغه نوي نسل د ملا تیر جوړوي چې افغانستان د مسؤولې او حساب ورکوونکې ادارې، سوداګرۍ او مدني ټولنو پر لور پر مخ بیایي. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د عمومي مفتش آن کالواری سی بار له قوله لیکي چې وایي د دې دفتر د مسلې ته ځیر دی او زیاتوي چې وخت به دا ثابته کړي چې آیا په دې برخه کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون غبرګون به د دې اندېښنو جدي طبیعت ته ځواب وویلی شي که نه. د افغانستان د بیارغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش جان سوبکو هم ویلي دي چې سیګار به د دې مسلې په اړه جنایي تحقیقاتو او دې څېړنو ته دوام ورکوي چې امریکایي پوهنتون د امریکا د حکومت پیسې په څه ډول لګولې دي.
د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې مو د فساد د ادعاو په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور جزئیات واورېدل او د دې پوهنتون له غبرګون څخه هم خبر شوي. دا راپور او د راپور په وړاندې د امریکایي پوهنتون غبرګون څومره دقیق دی؟ په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو لوشنونکي نجیب آزاد سره مرکه کړې ده. ښاغلی آزاد په پیل کې د نیویارک ټایمز د راپور په اړه خپل نظر څرګندوي.
یو وسته ده چې د پرې راپور کې ویدم نه یوازې دا راپور ته دی وړاندې چې سیګار څومره راپور خبره کړي. بېلابېل مسایل د افغانستان په حکومت کې د فساد په اړه ډېر راپورونه خپاره شوي دي، خیالي مکتوبونه او نور ډېر مسایل د امنیتي او دفاعي ځواکونو نهادونو یا ادارو کې هم د فساد په اړه ډېر راپورونه خپاره کړي دي. ستونزه چې دوی په راپورو کې زوینه ما هغه دا ده چې دوی همیشه راپور خپور کړی دی. دغه راپور د اثبات لپاره دوی بیا د هغه اړوند ادارو سره هغه افغان ادارې وي او که مثلا دغه امریکایي پوهنتون یا یو سي وي د دوی ډونران وي یا سټیټ ډپارټمنټ وي یا همدارنګه د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وي، د دې سره اسناد تر اوسه نه دي شریک شوي. په لږ شکه چې امریکایي پوهنتون په سیمه کې یو له ګران ترینو پوهنتونو څخه دی، ځکه ډېر ګران دی. د دې تر څنګ په سیمه کې یو له سټنډرډ چې د لوړ سټنډرډ لري هغه پوهنتونو څخه هم دی. نو فکر کوم چې دغه راپور کې هم ځینې نیمګړتیاوي لري او د متحده ایالاتو د امریکایي پوهنتون په دې اعلامیه کې هم نیمګړتیاوي شته.
په ټول کې موږ وایو چې امریکایي پوهنتون ځواب هم مغوښتل چې تاسو آزاد صاحب پوښتنه وکم چې په ځواب کې د امریکایي پوهنتون ادارې هم د ځان دفاع کړی ده. بیرته د امریکایي پوهنتون دفاعیت څومره ستاسو لپاره منطقي ښکاري؟
کله چې دوی خپل دفاعي اعلامیه خپره کړې ده نو دوی دغه مسله په دوه برخو ویشله. یو دا چې د سیکار لخوا د پوهنتون ته فزیکلي څوک نه دی راغلی چې د مسؤلینو سره خبرې وکړي، د دوی خبرې واوري، یعنی یو ډول انټرویو سي. نو دا یو کمزورې دفاع په دغه برخه کې ده، ځکه چې د سیګار ادعا دا نه ده چې دوی په اکیډمیک هغه ستنډر باندې غوښتنې کړي راپور چې دا دلته نصاب سم نه دی، د نشي کولی چې هغه نړیوال ستنډر تقریبا وړاندې کړي. سیګار یوازې مالي مسله راخیسته ده چې 3 میلیونه او حساب نشته. او په دې حقله باندې د امریکایي پوهنتون توجیه دفاع دا ده چې هغه بریج چې په 2014 کې په دې پوهنتون باندې سوی و، په دې باید سوی ده چې ځینې ریکارډونه سره شاته او مخته سوي دي یا دې هڅه کړې ده چې وایي چې ګواکې هغه ځای سوي دي. نو د دفاعي تذکر په حقوقي لحاظ کمزوري دفاعي وایم. مسله مطلق مالی ده، دوی باید زه فکر کوم چې مطلق په همدغه باندې باید دوی فوکس کړی وای چې نه دی کړی.
بلې، آزاد صاحب، په دغه مالی رسوایي کې چې اوس ادعا شوې ده، د افغانستان د حکومت پښه هم په کوم ډول سره داخله ده؟ یعنې افغانستان حکومت یا د لوړو زده کړو وزارت څه مسؤلیت لري؟
د لوړ زده کړو وزارت مطلق مسؤلیت او مکلفیت لري، ځکه چې امریکایي پوهنتون یا هر بل پوهنتون، کار دولتي پوهنتون، خصوصي پوهنتون چې په افغانستان کې فعالیت کوي، هغه باید د لوړ زده کړو وزارت جواز ولري. د دې څنګ د لوړ زده کړو وزارت هغه مقررات او شرایط یا الله عمل چې دی هغه بایلا شي، دی هغه باید تطبیق شي. که څه هم د دې پوهنتون امریکایي پوهنتون دی، اما دا په افغانستان کې فعالیت کوي، ټول محصلین افغانان دي. نو د لوړ زده کړو وزارت مکلفیت لري چې په دې حق لدې هم خپل چیرنې وکړي. ډیرای داسې محصلین هم شته چې هغه د افغان حکومت رسمي مامورین دي او د سکالرشپ د لارې د محصل په توګه معرفي کړي، دوی فیسونه افغان حکومت ورکوي.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه چې په هغه هدف باندې چې امریکایي پوهنتون جوړ شوی وو، دا چې دا پوهنتون به په سیمه کې یو با اعتبار پوهنتون وي لکه د بیروت امریکایي پوهنتون؟
تر ډیره حده بله، وو ځکه چې د دې پوهنتون بیلابیل کلبونه لري د محصلینو لپاره، کغه د حقوق فکولټي کلب یا سیاسي کلب یا ملګری ملتونو کې ایمانوئل دی، انټرنیشنل پیس کانفرنس لپاره. نو کال کې 2 ځلې یا 3 ځلې د دې پوهنتون محصلین نړیوالو کمپټیشن یا رقابتو ته ځي، هلته برخه اخلي. نړۍ ډیر معتبر پوهنتون خپل محصلین لیږي، یعنې هغه سټنډرډ ادعا چې امریکایانو لرله چې هغه دغه شی پوهنتون لري چې په نړیوال سټنډرډ برابر پوهنتون وي، هغه هدف ته ډیره ځای ترلاسه شوی دی. هغه محصلین چې دې پوهنتون څخه فارغ شوي دي، که موږ د افغانستان د نورو پوهنتونو سره، حتی په سیمه کې د هند او پاکستان او د دغو پوهنتونو د محصلین سره پرتلا کو، نو د دې وړتیا څو چنده تر یو لوړه ده. ژوندۍ مثال همدغه دی چې په کال کې 2-3 ځلې دغه شی ځینې سیالۍ وي په نړیوالو پوهنتونو د محصلینو ترمنځ، نړۍ د معتبرو پوهنتونو څخه، بلکې محصلین ګډون کوي او د افغان ماسټرین توانیز چې په بیاواتیا په هنتونونو کې د دریم او څلورم پوزیشن باوري.
د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد.
تاسو ل پیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما محترم آزادی رادیو مسولینو نازما دا هله دا چې نورستان کې تقریبا دا څه د تاس دوه نیم میاشتې کې چې پر لپسې دلته بارونو ورېږي او نورستان تاسو ته به تر معلومه ده چې یو غننه منطقه ده او دلته دغه د بارونو ورېدو په وجه باندې بعضي ځایونو کې سیلابونه هم راوتلې دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زما د مرکزی حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان دغه ستونزو ته په کتو سره دغه لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوو چې په ژمي کې هم پر لپسې دلته برت کوچونو ښودلي خو بیا هم د جناب والي صاحب په کوششونو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته بودیجې ته په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شوه او سم بازي کارونه جریان لري. خولې محلي چارواکو سره غو امکانات او کمزوت د دې باعث کیږي چې دا کارونه وسنديږي. زمونږ د هله دا چې باید دا پیغام نشر شي.
سلام علیکم. مینا عبدالله د کندهار څخه تاسو سره په تماس کې یم. چیرې او د دې جرګه تاکونه چې موږ د مامورینو په هیڅ کار کړی اما تر اوسه یې موږ معاشات نه دی راکړي. نو تاسو څنګه هیله کوو چې دا پیغام په بار بار خپور کړي او د لوړپوړو چارواکو سره ورته مننه د ازادي راډیو
تورګل کوچای خبرې کوم د غزنی ولایت نه مسول چارواکي کا د اسلامي امارت ورونه دي کا د اسلامي جمهوریت ورونه دي ډول ډلو نه د غښتنه لرم چې رمضان میاشت خو وربان رمضان ته نه شو خو خیر بیا هم کله غل اختر په شپو ورځو کې د وربان رمضان څخه تر څو د سوي درګدل کړي د افغانان د دوی شپې په خوخي سره ولمن دي د کول دي اعتماد لږ به تاسو هم یو بل سره اختر مبارکي وکړي ته ډیر خوند به وکړي. ازادي راډیو زنده باد د وربان په اله د نور مخنه نشو. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
سبا د کرکټ په نړیوال جام کې افغان لوبډله له استرالیا سره مسابقه کوي. شای په افغان لوبډله کې حمید حسن هم ولوبي شي. د حمید حسن په اړه نور له اسمت څاروان اور.
حمید حسن د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له لومړنیو تکړه لوبغاړو څخه دی. حمید حسن د 1988 میلادي کال د جون په لومړۍ نیټه په ننګرهار ولایت کې زیږیدلی دی. مخکې تر دې چې حمید حسن ژوبل شي او د ډېرې مودې لپاره له کرکټ څخه لرې پاتې شي، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو ستوری ګڼل کېده. حمید حسن شایلاسای تیز باولر دی او تر اوسه پورې په درې دیش یو ورځنیو مسابقو کې 85 وکټونه او په 220 اووره نړیوالو سیالیو کې 22 وکټونه اخیستي دي. حمید حسن بیټینګ هم کوي او په 20 اووره سیالیو کې د منډو او سات باندې و خو په 20 اووره کې تر 14 نیمو یو څه زیات دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي څوک چې پروژه کې پر ملکیانو بریدونه کوي لوی جنایت ترسره کوي. ملنګ جان درمان له کونړ لیکي له طالبانو هیله کوم چې د ملکیانو وژنه بس کړي. راز محمد ریاض د هلمند له نادالی څخه لیکي له ټولو افغانانو غواړم چې د روژمات پر وخت دعا وکړي چې افغانستان ته سوله راشي. بصیر هلمن له کابل لیکي د افغانستان په جنگ کې اکثر افغانان وژل کیږي، دا جنگ د افغانانو په خیر نه دی، دا پردی جنگ دی. جعفری پر استول اسمس کې لیکلي دي خدای دې وکړي چې د هلمند د سولې ولسی حرکت هلې ځلې شي پایلې ولري. عبدالعزیز لزابله د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې هلو ځلو ته پر استول اسمس کې د شک په سترګه کتلي. رحیم الله له دانګام ولسوالي څخه لیکي له طالبانو غواړم چې د اختر په شپو ورځو کې اور بند وکړي. عبدالرحمن پر استول اسمس کې لیکلي دي که طالبان سوله غواړي ولې اور بند ته زړه نه شکوي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله هم دومره وا. په بلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره د احمدی صاحب خیر وخت.
تشکر از شما شبر صاحب.